دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي افغانان باید یوازې پرې نه ښودل شي. په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی. کاروانګر وایي
موږ مجبور مکلف سي موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر ښکېدلي دي.
په کونړ کې ښوونکي وایي
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دي اغوستي. په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوست.
په کندوز کې د بوسکشۍ سیالۍ پیل شوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ نور بسته اونیس پروګرام هم لري. د خبرونې په پیل کې خبرونه لرو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګ وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دغه هیواد سره د مالی مرستې لپاره یوه لار پیدا کړي. دیبرا لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د افغانستان د 3 میلیونه وګړو 80% یې له داسې حالت سره چې هغه لوږه شمیرل کیږي مخامخ دي او دغه وضعیت به په ژمي کې لا بدتر شي. دیبرا لاینز وویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالی ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. نوموړي وویل پر طالبانو لګول شو بندیزونه نو د افغانستان بانکي سیستم لپاره غورځولې چې د چاري د اقتصاد پر ټولو برخو اغیز کړی دی. هغه هم دا رنګ ویل چې د بانکي سیستم به یوازې د افراطیت او د انساني او مخدره موادو د قاچاق لپاره خالي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غراز ویل درامېسته شوی وضعیت یو منفي نه خچ اوس لیدل کیږي. دا چې طالبان نه دي توانی دلی د اسلامي دولت سختري زیډلې د خراسان څنګه د فعالیتونو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا داسې ښکاري چې دا ډله اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حضور لري. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبری اژانس راپور کړی ده. په کابل کې د روسیې سفیر دیمتری جیرنوف مخکې ویلي و چې هیواد افغانستان ته 6 تنه بشري مرستې استوي. دا غب خبره تمه ده د بشري مرستو 2 نورې جوپې هم کابل ته واستول شي چې ټول ټال اندازه به 100 تنه واوړي. د راپورونو له مخې د طالبانو د بیا واکمنېدو له وخت راهیسې دا له افغانستان سره د روسیې لومړنۍ بشري مرستې دي. ازادي رادیو ته خواږست. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګ وکړه. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د 3 شنبه پر ورځ لنګدې یو کال اوربند جګړه پیل شوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې خبری غونډې ته وویل
موږ له پیله دا ویلي وو چې آذربایجان یوازې نه دی، کله به هم یوازې پاتې نه شي. موږ دا خبره بیا کوو چې آذربایجان یوازې نه دی او کله به هم یوازې نه وي.
د آذربایجان دفاع وزارت پرون وویل چې پر پوله د جګړې پر مهال 2 آذری پوځیان وژل شوي او 10 نورې ټپیان شوي دي. ارمنستان بیا د 1 عسکر د وژل کېدو خبره کړې ده او وایي چې د 3 شنبې د جګړې پر مهال د 2 سرتیري نیول شوي دي او 4 نور تري تم دي. د دې دواړو هیوادو ترمنځ تیر کال د ناګورنو قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر شپږ اونۍ سختې جګړې وشوې چې تر شپږ سوه ډېر کسان پکې وژل شول او بیا روسیې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند وکړ. اوس دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ حمله یې کړې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی درېمې کمیټې په ایران کې د بشري حقونو پراخ نقص او د خلکو سیستماتیک ځپل وغندل. دغه کمیټې پرون یوه غونډه وکړه او په 9 موافقو او 10 مخالفو رایو سره یو پریکړه لیک هم تصویب کړ. په پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو استازیو په ایران کې په پراخه کچه د اعدامونو، د سیستماتیکو او لویو نیونو، همدارنګه له بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه باندې ځینې څرګندونې کړي او هغه غندلې دي. د ملګرو ملتونو دغه کمیټې همدارنګه په ایران کې د بشري حقونو د ټولو سختو ځپېدل د ټولو موارد د نقص د ټولو مواردو د بې پرې څېړنې غوښتنه کړې ده. د هند پولیس وایي چې امنیتي ځواکونه یو مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي دي. هندي پولیسو د چهارشنبې پر ورځ څرګنده کړه چې پر دې کسانو وروسته تر دې عملیات وشول چې د یاغیانو په سیمه کې یو قمندان ووژه. پولیس زیاته کړه چې 2 تنه نور هم چې شک پرې کېده چې له یاغیانو سره مرسته کوي ووژل شول. خو د دې کسانو خپلوانو ویلي دا 2 تنه بېګناه وو او د سرینګر په ښار کې د مظاهرو پر مهال شمې بلولې. د کشمیر د پولیسو مشر ویجی کومار ویل 15 تنه چې ګمان کېږي د مقاومت په نوم د جبهې غړي دي د چهارشنبې پر ورځ او 2 تنه د سرینګر په جنوب کې د یو بل برید پر مهال ووژل شول. او د جرمنی د 14 ایالتونو مشرانو او فدرالي چارواکي به نن د کرونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړي. په جرمنی کې په دې وروستیو کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د ایالتونو مشران هڅه کوي چې د کرونا ویروس په وړاندې ګډ طرزالعملونه او محدودیتونه وضع کړي چې په ټول هیواد کې به د وضع شوې ستراتیژۍ ځای ونیسي. تمه ده چې دغه چارواکي به پر دې خبري وکړي چې څوک کولی شي عمومي خدمتونو ته لاسرسی ولري او په څه ډول کېدای شي چې په جرمني کې د واکسین اوسنۍ اندازه چې 80% ده زیاته کړي. پرون په جرمني کې د کرونا له امله د 204 نوي کسانو د مړ کېدو راپور ورکړل شو چې په دې سره د ټولو مړ شو شمېر 90204 اویاو ته ورسید.
یوزل بیا مو ز اسمت ساروان د خبرونه ته هرکلای کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانانو د یوازې پرېښېدو وخت نه دی. د برال لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل افغانان باید داسې احساس ونه کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوالې ټولنې له یاده وتلي دي. د یوناما د مشر په خبره په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو وړاندې باید د بشري ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. له بلې خوا طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دې سازمان د امنیت شورا ته یو یاد کړی چې اوس له افغانانو د مخ اړولو او د دوی د یوازې پریښودو وخت نه دی. د برال لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته نیویارک کې خبریالانو ته وویل افغانان نه یوازې له یو سخت ژمي سره مخ دي، بلکې د خوراکي توکو د کمی او د اقتصادي سقوط په درشل کې دي. د میرمن لاینز په خبره بشري مرستې اړینې دي خو وخت کم دی او له افغانستان سره شوې مرستې هم بسنه نه کوي. حغې په اوسنی حال کې د افغانستان د یوازې پریښودو د بدو پایلو په اړه هم خبرداري ورکړ.
د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د یو متعدل او راغنده ګډون پرته به اقتصادي وضعیت بدتره او تر پخوا به یې بېوزلي او بنسټپالنه زیاته شي. طالبان هم باید د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په ځواب ویلو سره خپل مسؤلیت ادا کړي. موږ ټول پوهیږو چې د اقتصادي او ټولنیزو سقوط د مخنیوي لپاره څه اړین دي. موږ اړتیا لرو چې د میلیونونو افغانانو د ستونزو او په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره د لارو چارو د منډلو لپاره کار وکړو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل دوی چمتو دي له دې هیواد سره د نړیوالو د مرستو پاړه یو رون او ځواب ویونکی سیستم جوړ کړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دې برخه کې کیدونکې مرستې بې ځایه نه مصرفيږي. د یوناما مشر زیاتوي طالبان د دوی له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې له غوښتنو خبر دي او هڅه کوي چې د دې غوښتنو ځنی عملي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي طالبان پوهیږي چې د نړیوالو د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید ټول ګډونه حکومت جوړ او د ښځو کار او زده کړو ته اجازه ورکړي، خو په خبرۍ دوی دا خبرې په خلاص غوږونو اوري او په دې برخه کې ځینې ګامونه پورته کړي دي. د میرمن لاینز په خبره له طالبانو سره باید ګډ کار ته دوام ورکړل شي څو مهم او لوی پرمختګونه رامنځته شي. هاخوا د برېټانیې صدر اعظم هم د افغانستان وضعیت نازک بولي او وایي دولت یې له طالبانو سره له همکارۍ پرته بل لار نه لري. بوریس جانسن پرون په پارلمان کې د استادو د پښتنو په جواب کې وویل د هغو خلکو لپاره چې تاسو یې په اړه خبرې کوي برېټانیا مجبوره ده چې له طالبانو سره یو تعامل وکړي. د هغه اشاره د افغانانو اوسنی وضعیت ته وه. د طالبانو حکومت هم له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ ژمنه کوو چې خپل تعهدات زموږ کلي هغه عملي کوو، خو باید موږ سره همکاري وي، ځکه د ژمنو ډېرې برخې تر دې تړلې وي چې موږ سره همکاري وجود ولري. هغه بېلابېلو برخې چې هغه مسایل چې د اقتصادي ستونزو پورې اړه لري هلته همکاري وشي، داسې د سیاسي ستونزو پورې کوچنې موانع موجود دي، هغه لرې شي چې موږ لاس آزاد شي کار ته د تعهداتو د ژمنو عملي کولو ته.
په وروستیو کې د طالبانو حکومت ډیره هڅه کړې چې د نړیوالې ټولنې باور خپل کړي، خو که څه هم د دوی په خبره اړیکې له نړۍ سره مخ په ښه کېدو دي، مګر لا یې هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو له نړۍ سره د سیاسي ستونزو ورهاخوا د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت د بحران خواته روان دی. وچکالي، کډوالي او د زیربناو لمانځه تلل هغه څه دي چې د برېټانیې په پارلمان کې د کارګر ګوند د یوې غړي سارا جمپیان په خبره افغانستان د ځمکې پر مخ د دوزخ په څیر ښکاري.
لبلی خو د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د خبرو په مهال لیبرال لاینز دا هم وویل چې یو وخت داعش خراسان څنګه د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې فعاله وه، خو اوس تقریبا په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. د دې د دغو څرګندونو جزئیات احمد شي براوروي.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وارزاوه، خو داعش خراسان څنګه ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. دیبورا لاینز دې غونډې ته چې تېره شپه د کابل په وخت 12 بجې پیل شو وویل تېر کال داعش په افغانستان کې 6 بریدونه کړي وو، او سش کال چې د کومو حملو مسؤلیت داعش اخیستی دی یا دوی ته منسوبې شوي دي شمېر یې 386 ته رسېدلی دی. Mirman Lines Ziatakra.
Major negative development has been the Taliban's inability.
منفی عمده پرمختګ دا دی چې طالبان نه دي توانېدلی چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګ د پراختیا مخه ونیسي. داعش یو وخت په څو ولایتونو او کابل کې فعال و، اوس داعش خراسان څنګه نږدې په ټولو ولایتونو کې سته او ډېره فعاله ده.
د ملګرو ملتو ځانګړي استازي بیا وویل چې طالبان د داعش د مخنیوي لپاره په غیر قانوني ډول خلک نیسي او د اندېښنه شته چې د داعش مشکوک غړي په صحرایي محاکمو کې ووژني. د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان او تاجکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د ملګرو ملتو د سرمنشي استازي که څه هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې د اګست په 15 کابل ونیو د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وباله، خو په ورته وخت کې تور پورې کړ چې طالبان خپل مخالفان ځپي.
Overall security situation has indeed improved.
لالویا سره امنیتی وضعیت ډیر ښه سوای دی، ځکه چې جګړه تر ډیره ختمې شوې دي. موږ په منظم ډول د پیښو ناوړه راپورونه ترلاسه کوو چې په دې کې د کورونو تلاشي او د پخواني حکومت د امنیتی ځواکونو او چارواکو بې محاکمه وزن شامل دي.
طالبانو مخکې دا تورونه رد کړي وو چې دوی خپل سیاسي مخالفان وژني. د دوی مرستیال ویان بلال کریمی دوی اونې مخکې ویلی وو چې د طالبانو له صفونو څخه نشته 200 کسان په دې تور استل شوی دي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي او په جرمونو کې لاس لري. شاغلی کریمی هغه مهال دا خبر هم کړی و چې له دې کسانو به تحقیقات وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
اوس اقتصادي خبرونه.
افغانستان سره د روسیې د مرستو لومړی جوپه نن پنځشنبه کابل ته راورسېده. دغه مرستې چې مجموعي اندازې 6.5 ټنه ده، پکې اوړه، غوړي، کمپلې او نور د اړتیا وړ مواد شامل دي چې د ژمي په موسم کې پر بېوزلو خلکو د ویشلو لپاره مرسته شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې روسیې له افغانستان سره د 108 ټنه بشري مرستو ژمنه کړې چې لومړی جوپه نن او پاتې نور به په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته انتقال شي. طالب چارواکو د دغه مرستو د تسلیمېدو په مراسمو کې له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته په کتو دي له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي تر دا مهاله له افغانستانه چین ته 550 ټنه جلغوزي صادرې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی لومړی مرستیال یونس محمد پنځمه پورز ازادي رادیو ته ویل په تیرو دریو اونیو کې چین ته د جلغوزو د صادراتو پروازونه ترسره شوي چې په ترڅ کې 1550 ټنه جلغوزي دغه هیواد ته صادري شوي دي. خو ښاغلی مومن له یادو صادراتو څخه د لاسته راغلي مالي عاید په اړه څه ونه ویل. چین ته د افغانستان د جلغوزیو صادرات درې اونۍ وړاندې له سره پیل شول او په لومړي پرواز کې 1540 ټنه جلغوزي د کامیار شرکت له لوري د هوایي دالیز له لارې صادر شول. د یادونې وړ ده چې د روان کال تر پایه به له 8 تر 10 زرو ټنو جلغوزي چین ته صادرې شي او نږدې 1 میلیارد ډالر عاید به د افغانستان په برخه شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 104 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 43 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 122 افغانۍ، یو اماراتي درهم 43 افغانۍ او 80 پوله، زر هندي روپۍ 1160 افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ 1514 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
اقتصادی خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د جرمنی د مرکزی حکومت او ټولو ایالاتونو چارواکي نن په دغه هیواد کې د کورونا او بعد مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي. د دې غونډې تر پیلېدو مخکې ټاکل شوی دی چې دا مسأله د پارلمان غړي وڅېړي. دا غونډې په داسې وخت کې جوړیږي چې په جرمنی کې د کورونا او با څلورمه څپه خپره شوې ده او په ځینو روغتونونو کې تش بسترونه پاتې نه دي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر راوروي.
د جرمنی د شپاړسو ایالتونو او د فدرالي حکومت مشران نن د کورونا او با د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې په جرمنی کې د کووېډ-19 ناروغۍ پېښې په بېساري ډول په زیاتېدو دي. د ایالتونو سر ریاسمان هڅه کوي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره داسې قوانین وضع کړي او داسې بندیزونه پلي کړي چې د پخوانۍ ستراتیژۍ ځای ونیسي. تمه ده چې دا چارواکي پر دې بحث وکړي چې داسې اصول رامنځته کړي چې له مخې هغه خلک معلوم شي چې عامه خدماتو ته لاسرسی پیدا کولی شي. همدارس دا خبره سیړي چې څرنګه په جرمني کې ډیر خلک واکسین ترلاسه کولی شي. د اوس لپاره په جرمني کې 80% خلکو واکسین کړی دی. د جرمني په ختیځ کې د ساکسونیا ایالت سر ریاسم چې د اوس لپاره په ایالت کې د کورونا مثبتې پیښې د جرمني تر بل هر ځای زیاتې دي وویل. د خبرو پر مهال دا مهمه ده چې پر دې بحث وشي چې سخت بندیزونه ولګول شي. مایکل کرچمر زیاته کړه که چیرته موږ په رښتیا غواړو چې د کورونا وبا د دې څپې مخه ونیسو نو موږ تر هغو دا کار نشو کولی تر څو چې د هغو کسانو غم ونه خورو چې واکسین شوي نه دي. په جرمني کې پرون د کورونا وبا له امله 204 نوي کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې له دې سره د ټولو تلفاتو شمیر 98,204 اویا ته ورسید. په جرمني کې د کورونا وبا له دې څلورمې څپې سره په ځینو سیمو کې روغتونونه له ستونزو سره مخامخ دي. ځای پکې نشته او له ناروغانو غواړي چې په اروپا کې په بل ځای کې د ځان غم وخوري. د باواریا په سیمه کې د یوه روغتون بستر ډک شوی دی او د کورونا یو شمېر ناروغان د یوې ناشنا هڅې په ډول د ایټالیا په شمال کې یوه روغتون ته انتقال کړي دي. د جرمني د فدرالي حکومت او ایالتي حکومتونو د چارواکو تر نننۍ غونډې مخکې به د جرمني په پارلمان کې د کورونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو غونډه وشي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتو په وروستي راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی او د تریاکو تولید هم تر نورو کلونو ډیر زیات شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره 6 کال په هلمند کې د کوکنارو پراخ کښتونه شوي او دغه ولایت د تریاکو د پیر او پلور په بازارونو کې د دې نشه یي موادو بیه 2 چنده لوړه شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
غلام حضرت د کوکنارو تازه کرلسو کښتونو ته عبور کوي. هغه د هلمند مرجی ولسوالی پر هغه دشتیزمو کوچی په خوا غنم کرل 6 کاله د کوکنارو پراخ کښتونه کړي غلام حضرت وای سشکال په هلمند کې ځکه زیات کوکنار کرل سوي چې دوی فکر کوي د طالبانو حکومت ممکن راتلونکي کال د کوکنارو پر کش بندیز ولګوي.
سشکال خلک ډیر کړي ولی چې امارت خلک تریاک سشکال ډیر کړي.
د عبدالجبار په نوم یو بل بزګر د کوکنارو کرکیله خپل مجبوریت بولي او وایي چې له کوکنارو پرته یې نور کښتونه اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی.
او چې تاریخ نه په افغانستان کې ډیره سخته ستړیا ده، سخت ستړیا سره مخ یو. زه وچې ناتوانی کرو او امارات چې دی زورور دی هم بندوی سیم بندیږي چې ژغ وکړي بندوی هم او نو موږ شاره څه موږ مجبور مکلف سي موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډیر سره ستړي ډیر شکېدلي دي. نو موږ مجبور مکلف سي موږ په تاریخ کرو خپل کښتو دوام ورکړو او ستړي زر بدار یو درغنه مو وزر جوړو وزر هر څه موږ د تاریخ مو یې موږ څه کاټه کوي موږ څه پیدا کوي موږ مجبور مکلف تاریخ څه چاره نه لرو.
د هلمند د تاریخو د پیر او پلور په مرکزونو کې هم د دې نشي موادو به تر پخوا څو چند لوړ سوي. دلته هم د تاریاکو د کاروباریانو ترمنځ داسې باورونه شته چې ممکن د طالبانو حکومت راتلونکي کې د دې نشئی موادو پر کرکیلې او خرڅلاو بندیز ولګوي. نو ځکه ډېری خلک په دې امید تاریاک په کورونو کې ساتي چې نرخونه به یې تر دې هم څو چندل ورسي.
نوم یې نصرت الله دی. د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خریدو فروش لرو تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې د پروش کال په څلوېښت زره اته څلوېښت زره کلداري داسې خرڅېدله. شش کال تقریبا د اتیا زره څخه شروع تر دوه اتیا زره پورې دغسې د تاریخو هغه ښه شیان خرڅېږي. لوړوالی په دې باندې راغلی چې امارت شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي. نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا بندېږي. نو چې بند سي بیا به بند کې ګرانښت شته خامخا.
د تاریخ موضوع چې دا د وروڼو د طبیعت سړی چې پنځه خلکې لري یوه د خپل ضروریات لپاره راباسي هغه څلور خوندي کوي یوه امارت یې بندوي. یعنې د امارت داسې بندېدنه دي چې انور دولت خو دا شل کاله وواله کمپینو نه ودورې وي ساره خوا یې وکړله نیکړه بند دا داسې بندوي چې په تلاک په راګیر کې هله ته ووایي چې تاریخ بند که دلته په جګر د نړۍ کتاب په جګر افغانستان کې تار ولیدی نو په هغه ورځ بالا دا امارت نه دی امارت.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د پلان او همغږۍ سرپرست مدیر مولوی حمید د کوکنارو کرکیله د بزګرانو مجبوریت بولي او وایي چې حکومت به یې هغه مهال د دغه نشئی موادو پر کرکیلې او کاروبار بندیز ولګوي چې کروندګرو ته یې د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
په هلمند کې ډېره غربت دی، تقریبا وچکالۍ دی او خلک د جنګو ځپلي دي او کډي او مهاجر شوي دي. نو په دغه وجه باندې هم خلک دا یو عواید جوړوي دا تاریخ. په دغه وجه باندې هم خلک ډېر کړي او که چیرې اسلامي عمارت بند کړي نو بیا خلک اسلامي امر ته ژمن دي. هغه بیا چې عمارت یې بند کړي امر وکړي بیا خلک نه کړي بیا په یوه آواز باندې انشاءالله د ټول هلمند کې به یو تار تاریخ هم ونه لیدل چې انشاءالله ټول دې ته ژمن دي چې بند شي نو بیا بند دي.
د اګست په پنځلسمه پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی ژمنه وکړه چې د تاریاکو کرکیله او د نشئی موادو قاچاق به له منځه وړي.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبې په ورځ د غرمې له دولس نیمو تر یوې بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د پنج شنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اورېدلای سئ.
په کندوز کې د بزکشۍ لوبې پیل شوې دي. په کندوز کې د بزکشۍ لوبه عموما د منی او د پسردي په فصلونو کې هغه مهال چې هوا سړه وي کیږي. بزکشۍ د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو په منځ کې ډېر مینوال لري. په دې اړه دا راپور واورئ.
په کندوز کې د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د بزکشۍ خزاني سیالۍ پیل شوې دي. د کندز د بزکشۍ د فدراسیون مرستیال قیم خان وایي چې بسکشي د افغانانو د کلتور یو برخه ده او باید هر افغان خپل کلتور وساتي او له یو نسل نه بل نسل ته انتقال کړي.
فضل خدا بسواب سمیمیت و برادری بسواب بسکشي آرام بسواب امنیت.
د بسکشي خزاني لوبه په آرام فضا کې جریان لري. په دې سیالۍ کې د خان آباد، چارداري، علي آباد، امام صاحب، قلعه زاله او د نورو ولسوالیو چپ اندازانو ګډون کړی دی. موږ له اسلامي امارت څخه مننه کوو چې د بسکشي لپاره یې امنیت او سهولت رامنځته کړی دی.
د بسکشي د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چپ انداز په نامه یادیږي دیاس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبه کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. اسماعیل پلوان ازادي راډیو ته وویل د کندز ښار دورې سرته چیرته چې د بسکشي لوبې ترسره کیږي د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه زرګونه کسان د دغې لوبې نندارې ته راځي. د بسکشي یو مینوال 50 کلن حضرت خان آزادۍ راډیو ته وویل
دا بسکشي له څو بازي نه جوړه موږ ته پلان یې کونه پاتې ده او دا یو ځای ته بازي نه چې دا خلک ځي جنگ جدل نشته وطن کې آرامي ده. دا مخلوق جوړه چې داخلي دا تسلیمي تماشاچیان ناست دي خو ستاسو ته توبه کوي څوک څوک غرضار نه دي او قرار قراری ده.
د بسکشي یو بل مینوال جمعدین له خپل ماشومان سره له امام صاحب څخه د کندز مرکز ته د دغه لوبې نندارې ته راغلی دی.
دا جار وخت اندغه یو قراری او اندغه یو وطن او آرامي راول موږ ته یو ته کې نو جنگ او جنجال دې خسته کړی سړی کال به چی کی
لري علاقه
تقریبا چې ما عمر دا د چین اندغه لوب په افغانستان کې روان ده. اندغه دې یو خلوب ده
د بسکشي د لوبې وسیله یو خوسی هم خ غټه وزوي چې له حلالول او د نسل پاکول ورسته بیا هغه د څلورویشت ساعتونو لپاره د اوبو په منځ کې کیښودل کیږي چې د پوستکي مقاومت یې ډیر شي او د خوسي وزن له څلوېښتو څخه تر 50 کیلو ګرامه پورې وي. خو چاپ اندازان وایي چې اوس دوی د بسکشي په لوبه کې له مصنوعي خوسي څخه ګټه اخلي.
په کونړ کې ښوونکي وایي د ماشونو د نشټوالي له امله ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همداراز وایي چې د کورونو وسایل خرڅ کړي دي د دې لپاره چې یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي ډېر ژر به ښوونکو ته د ماشونو ورکړه پیل شي. په دې اړه له کونړ دا راپور.
دا د کونړ مرکز اسد آباد اروند د کرهالی هلکانو د منځنی خونځي اوم ټولګی دی. خون کې امین الله پر توره تخته د انګلیسي ژبې څو نمونه لیکلي او زده کوونکي ورپسې تکراروي. د خون کې امین الله په خبره چې په کور کې د خوراک لپاره څه نه لري او هټیوال هم ورته پور نه ورکوي خو بیا هم تر اوسه تدریس ته دوام ورکړي.
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دی اغستی په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار تر او استلاغه هم په داس یو بای مو خاص کړ چې دیخي پښتنه ایم کاوه ځکه چې لمنګ لا اولادونه چې لمنګ نه نفقه غواړي او بل داس یو منبع موږ نه درلودل د خپل بجو لپاره نفقه پیدا کو نو موږ ډیر زیات ستون سره مخامخ یو. داس یو سازانو چې هغه په کرای کورونو کې اوسېدل هته د کرای هغه د پوره نشو ادا کوله هته د کورونو مطلب وستل شوی دی په ډیر زیات ستون کې د مشکلاتو کې دي.
د ماشونو نشتون هر خون کې لبلا کړهونو سره لاس او گریوان کړي. د خون کو په خبره کچیرته ماشونه نور هم وزنډیږي نو ډیره هم مسله کې به یې د دندو پریښودو او د نورو کارونو پیل کولو ته اړ شي چې دا کار به د هیواد پر درسي بهیر ډیره بده اغیزه وکړي. په کونړ کې د ښوونکو د ټولنې مشر حاجی حیات الله توحیدی
ښوونکو ته دا درې میاشتې کېږي چې معاشات نه دي ورکړل شوي ډیر زیات په بد حالات کې دي. کورونه اوسمکې خرڅې کړې د کورونو سامانو بازار ته راویست خرڅې کړه ځکه چې اولادونه ترې نفقه غواړي خوراکي توکي څوک قرض نه ورکوي نور که ښوونکي ته دغه معاش ستونزه حل نه شي معاش ور نه کړی شي نو مجبور دي چې ښوونځي بند کړي. ښځینه ښوونځي هم تر شپږم نه پورته بند دي که دا به ښوونځي هم بند شي ملک به د بې سوادۍ او جهالت طرف ته لاړ شي چې دا یو بل لوی ناورین به رامینځته شي.
ښوونکي له طالب چارواکو غواړي چې د هیواد د تعلیمي ادارو ستونزو هواري ته دې ځانګړی پام وکړي. د دوی په خبره چې همدا ښوونکي دي چې هیواد ته ډاکټران، ښوونکي، انجینران او نور مسلکي کادرونه روزي. دیني عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې مزدور ته د هغه له خولې وچېدو وړاندې مزد ورکړي، خو نن سبا ډېری مسلمانان مزدور او مامور ته په خپل وخت مزد نه ورکوي، چې له امله یې په هیواد کې د فقر کچه د هرې ورځې پر تېرېدو لوړېږي. کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې د ښوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره مرکزي مشرانو ډاډ ورکړی او دوی هیله مند دي چې دغه ستونزه به ډېر ژر حل شي. په کونړ کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
تیر د صد میاشتې معاشونه ام الحمدلله کونړ کې ټولو ولسوالیو ته رسېدلي دي. که کومې ولسوالۍ ته نه یې رسېدلی ام د مستوفیت او د هر څه نه د هغو مسله ختمه شوې ده. معاشونه خو یو ضرورت دی، هر معلم، هر استاذ کور لري، بچی لري، نو ضرورتونه لري د ماشینو د